هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com.
بیا هم ستړي مشي په مخړې د دې سات خبرونو ته. زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په څوارلسمه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سیریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشي کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یو اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرخې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولې هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرخې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنه یو ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریز جوړ شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف لملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ترشنه آسمان لاندی
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د ټولنیز او پانو قدرمنو لیدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. یو ځل بیا زه فرشته صحاک تشنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږیږو چې د روژې مبارک میاشت را رسیدلې ده او نن لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې او په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه ورځ د روژې مبارک لومړۍ ورځ ده. په دغه غږیږو چې په افغانستان کې په دغه ورځ او په دغه میاشت میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او د دې وسنه لري چې لومړني خوراکي توکي راونیسي. نو په خبرونه کې غږیږو په همدغه موضوع او په دې به هم غږیږو چې په افغانستان کې هغه خلک چې وسه لري، اقتصادي توان لري، څنګه کولای شي په ټولنه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي. د نن په ټولنه کې له د روژې مبارک میاشتې د فلسفې نه په استفادې سره د نورو سره مرسته وکړي. په همدغه موضوع مو په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم راغوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به تاسو ته د خبرونه د اړیکې شمیرې هم وایم. اوس هم د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم. په خبرونه کې نن را سره د دینی عالم او د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین را سره میلمه دی، او د دې ترڅنګ د کابل نه د شریعتو پانځي استاد سراج استاد خالد سراج دی، او همدارس د پاکستان خبريال احسان الله احمد زید را سره چې هغه به هم را سره د په پاکستان کې د کډوالو په اړه هم را سره وغږیږي چې هلته روژه په کډوالو څنګه تیریږي او وضعیت هلته څنګه دی، د قیمتونو په بیو به هم را سره وغږیږي. او همدارس فضل ربی حیدر افغان ځوان چې همدا مهال په افغانستان کې د هغه به هم را سره په افغانستان کې د خلکو پر وضعیت وغږیږي. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته ډیره زیات مننه. د خبرونه په نیمایي کې بعد جرمنی نه جاوید مموزه د جرمنی کې د افغانانو د فرهنګي ټولنې غړی هغه به هم را سره راشي، او هغه به هم موږ سره په دغه موضوع کې خبرې وکړي. او دا به راته وایي چې په اروپایي ملکونو کې وي هم غربي ملکونو کې میشت افغانان دغه میاشت څنګه لمانځي. وړاندې په همدغه موضوع غږیږو. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه. ورزو په سر کې استاد خالد سره راشته. استاد سراج ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر سره یاستي کور موادن. استاد سراج کدار ته وایي چې د روژه مبارک میاشت مو څنګه په افغانستان کې پیل کړه او وضعیت څنګه ده؟ فکر کوم څنګه چې تخنیکی همکار اشاره کوي استاد سراج اړیکه یې لا سمه نه ده وسر شوې، د انټرنیټ ستونزه به خو ورزو. استاد وزین ته استاد وزین تاسو نام مننه چې خبرونه کې را سره یاستي. استاد په افغانستان کې څنګه چې تاسو هم خبر یاست، افغانانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او په دغه میاشت کې مونږه 13 ورځ هم راپور درلوده چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. تاسو څنګه ارزوئ که په سر کې اوریدونکو لیدونکو ته د خپل د روژې میاشتې د فلسفې په اړه لنډو غږیږئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
استاد په ډېرې بخښنې سره فکر کوم ستاسو انټرنیټ ستونزه لري، غږ مو سم نه اورو. کوشش کوم چې بیا هم استاد وزین سره مواړی کا وصله شي، او فکر کوم بیا هم انټرنیټي ستونزه ولا. استاد وزین تاسو زما غږ اورئ؟ استاد تاسو غږ ډیر خراب راځي، نه پوهیږم چې ستونزه به چیرته وي. ځای مو بدل کړئ او یا هم د انټرنیټ ستونزه وي، غږ مو سم نه راځي. مهرباني. غټ مو ډیر خراب راځي. استاد ترڅو چې ستاسو انټرنیټ جوړیږي بیرته تاسو ته راځو. استاد سراج ته به واشي. استاد سراج، خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. په سر کې کرا ته وایي چې د روژې مبارک میاشت مو په افغانستان کې څنګه پیل کړه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. او زما درون استاد جناب ډاکټر صاحب وزین، الله دې وکړي چې روژه هم په خیر پیل کړي. په کابل کې الحمدلله روژه ډېر ښه په برنامې سره پیل شو، او غټ خوالی دا و چې ټول په یو اتفاق او په یو غږ سره چې اکثرا د افغانستان مسلمانان د سعودي عرب سره روزه نیسي. خوشبختانه د اوسنۍ حکومت هم اعلان وکړه او ټول په اتفاق سره روزه نیولای او ډیر ښه په ښه توګه پیل شوی دی الحمدلله.
ډیر زیات مننه استاد سراج. بیرته ورزو استاد وزین ته، انشاءالله چې اوس به انټرنیټ جوړي. استاد وزین، که اوس راته د روژې د فلسفې په اړه یو څه لنډ وغږیږئ چې اوریدونکي هم په دغه په پیل کې دغه موضوع باندې پوه شي. مهرباني. استاد ستاسو غږ شته خو غږ ډیر خراب دی، نه پوهیږو، فکر کوم چې د انټرنیټ ستونزه ده. غږ مو سم نه اورو استاد. استاد موږ به تاسو ته د تلیفون له لارې زنګ ووهو. د تلیفون له لارې به تاسو ته زنګ ووهو، کیدای شي غږ مو سم واخلو. مننه. کوشش کوم چې د تلیفون له لارې استاد وزین سره اړیکه وصله شي او هغوی سره به په همدغه مورد کې خبرې وکړو. اوس ورزو احمدزی صاحب تاسو هم خبرونې ته ډیر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وویل چې پاکستان کې روژه پیل شوې ده او کله کتیرو کلونو غوندې پاکستان کې لکه تل هغوی یوه ورځ وروسته نیسي روژه، هلته وضعیت څنګه ده او که د خوراکي توکو په اړه راته ووایي چې هلته قیمتونه څنګه دي؟
ډیره مننه تاسو ته او چې کوم دلته قدرمن میلمانه دي او د ازادۍ راډیو چې کوم لیدونکي دي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې دغه د رحمتونو میاشت زموږ په ژوند کې تغیرات راولي او دغه کوم مشکلاتونه او مسایل چې دي دا په خیر سره حل شي. په پاکستان کې د تیر په سیر چې کوم پیښور دی په قبایلي ځینو سیمو کې نن روژه وله. همدا شان دي چې کوم افغانان دي دلته په اسلام آباد کې ځینې محصلین زه پیژنم، د هغوی هم نن روژه وله. او د مسایلو په باره کې دلته په عمومي توګه چې کوم د دې ځای خلک هم دي د بیو د نرخونو د ګرانۍ سره ډېر په تکلیف کې دي، په عذاب دي. خو افغانان بیا په دې وجه ډیر زیات پازاب دي چې دوی دغه هیواد خپل اتباع نه دي، وګړي نه دي. نو دلته د کار روزګار زمينه سازي دغه مسائل ډیر زیات دي. نو بیا دغه خرچي او مصارف چې دوی دلته مختلف اړخونو کې لاس او ګریوان دي ور سره ډیر زیات ور سره زوريږي. نو روژه په داسې سخت وخت کې دلته راغله چې په هر طبقه د افغانانو ور سره زوريږي. کاغذ دلته مهاجرین دي چې کوم له پخوا څخه پراته دي او کاغذ هغه اوس موجوده چې کوم خلک راغلي دا د درې سرورو کارو چې دلته پراته دي درېمو هیوادونو ته چې کوم د خپلو کیسونو یا د بیا پر ځای کېدو هغه ته په تمه دي. هلته په امریکې کې مشکلات راغله، د حکومت له خوا څخه کیسونه بند شو. دلته پاکستان حکومت وایي چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه د افغانان ووزي. نو طبیعي ده چې دغسې یو رواني تکلیف جوړ لدی خلکو ته او دغه نیټم پرون پوره شوي د دوی د وتلو روژم پکې راغله. نو پریشانیانې ډېرې زیاتې دلته د افغانانو چې کوم کمیونیټي ده یا د دوی ټولنه ده په تشویش کې ده.
ډیره زیاته مننه احمدزی صاحب ستاسو له خبرونه. ورزو اوس هم مموزی صاحب ته تاسو هم خبرونې ته ډیر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایئ چې په جرمني کې میشت افغانانو نن روژه څنګه پیل کړله او په غربي هیوادونو کې روژه څنګه تیریږي؟ بالکل ستاسو غږ ډیر ښه راځي. مهرباني.
ډیر زیاته مننه خدرمن معززو دوستانو ستاسو تخنیکي همکارانو او ټولو افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې سلامونه احترامات نیکې هیلې او د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نه ورځې ورته د زړه له تله مبارکي وایم. مننه رابس ستاسو پوښتنې ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اروپایي هیوادونو کې کاملا خصوصا په جرمني کې د افغانانو لپاره په مجموع کې د ټولو مسلمانانو لپاره د مذهبي ازادۍ لپاره هیڅ کومه ستونزه نشته. موږ دلته روژو اخترونو پروګرامونه نور دیني مناسک چې هر څه وي ډېر په ښه توګه باندې مخته وړو او دلته هیڅ کومه ستونزه نشته. الحمدلله دلته په مورچن کې افغانستان ښار کې چې موږ اوسېږو تقریبا داسې دقیق نه شم ویلی، شمېر راته دقیق معلوم نه ده، شمېر البته خو په حدود د شلو شاوخوا کې مسجدونه دي، یوازې په دې منشان کې. په هغه کې جمله کې دوه مسجدونه د افغانانو دي، په دې کې روژه ماتی وي، دې کې تراوی کېږي، دې کې ختمونه کېږي. هر مسجد کې موږ ختم لرو او په دې کې ډېر خلک برخه اخلي. یو وخت لله الحمد په دې اکثر او زما نو هلته تقریبا نوي پنځه نوي فیصده هلته ځوانان تشکیلوي او ځوان قشر دی کې زموږ سره برخه اخلي. نو دلته موږ د روزې پروګرام ډیر ښه روان ده، خو فقط یو ټکی ته د ما اشاره دا ده یوازې او د تاسې د خبرونې له لارې نظرات پدې ټول افغانانو یوازې روژه د دې لپاره نه ده چې موږ خپله خوله بنده کړو او بس روزه ونیسو. تر روزې سره نور هم ډېر داسې مسایل دي چې هغه به په پام کې ولرو او هغه سره د مرستو د همکارۍ او د نورو مسلمانانو سره افغانانو په پاکستان کې هلته ډېرې ستونزې مشکلات که موږ دغه خپلو خوراکونو کې په خپلو پخلیو کې لږ څه لاس ونیسو او له هغه نه که لس روپۍ هم کله کله چې چاته افغانانو ته موږ دلته مخاړه کله نه کله د مرستې غکو په چا باندې د خپل کلتوري ټولنې لاسه یا د مسجد لاسه نوزر خلک وایي د لس روپۍ دا یو وایرو تقریبا هلته پنځه اویا افغانۍ کېږي. دا پنځه اویا افغانۍ تقریبا هلته شپږ ډوډۍ کېږي او داسې کورنۍ هلته شته چې د وچې ډوډۍ ته حیران دي. ما هیله دا ده له افغانانو نه چې په خپلو خوراکونو په خپلو لګښتونو مصارفو کې اضافه خرڅونو کې لږ څه سپما وکړي او دغه پیسې واخلي هغلته خپلو خلکو خپلو مسلمانانو وروڼو افغانانو ته خصوصا چې هلته موږ ډېرې کونډې یتیمان ډېر بېچاره خلک کړو هغو سره همکاري وکړي. مهرباني صاحب
ډیره زیاته مننه ماموزای صاحب. په دغه خبرو به هم وروسته خبرې وکړو، بس به وکړو چې څنګه کولای شو په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو لاسنیوی وشي په دغه میاشت کې او د دین وروسته هم په دې به خبرې وکړو. ورزو د افغانستان د ځوان استاد فضل ربی حیدر ته حیدر صاحب خبرونه ته تاسو هم ښه راغلاست. دا راته وایي چې سکه روژه په ځوانانو څنګه تیریږي او اقتصادي وضعیت پر د ځوانانو پر رواني وضعیت او یا هم په پروژه کې خصوصا په ځوانانو څومره تاثیر کړی دی، لکه ډیری وخت په دغه وخت کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان بیا وسله کیږي، جنگونه زیاتیږي او دغه سی پی کې ډیری زیاتیږي، خصوصا ترافیکی پی کې پکې زیاتیږي. تاسو راته وایي چې وضعیت څنګه دی؟ تاسو عمل ته یاست، ځوانانو سره پاړی کې یاست؟ مهرباني.
السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ دی کی چروک جوڑ با اسے او ترگی دما با روشہ درمان نے خطی رشوی واقعا لگا سنگا چھو مخکرون یادوانا اکڑا دا یو مبارک میاشتا دا میاش دیر زان سر لری او دا اسلام پا مقدس دین کی زانگر مقام او دے لری او مجموعا د افغانانو د ادرسه خصوصا د ځوانانو د ادرسه ک در توبایم د افغانستان نو الحمدلله تر دې دمه خو دا چې د روژې پیل دا اول ورځ ده، خصوصا په ځوانانو کې او په بعضي مسایلو کې بعضي شخړې یا رستا بعضي مشکلات چې راځي نو هغه دا اول او دویم او دریم او روژې په اول وختونو کې داسې خاص تاثیرات نه وي. مجموعی کی کم چې تاسو ورته اشاره وکړه بیروزګاری یا بعضې اقتصادي مشکلات د روژې نه علاوه هم دا بعضې مشکلات دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات تاثیر لري او تاثیر لرلی شي او د روژې سره بیا دا تاثیرات ډېر زیاتېږي. نو تر دې دمه فعلا خو بیخي خیرت دی انشاءالله او وروسته انشاءالله ځوانان باید حوصله وکړي او حوصلې نه کار واخلي ځکه چې روژه داسې میاشت ده چې صبر یا حوصله یا تحمل چې دی دا د عبادت یو برخه ده. نو فس ورو نو د صبر باندې امر شوی دی او په دې کې مهم هغه څه چې یادونه شوې ده په اسلام مقدس دین کې د هغه نه چې روژې هدف مقصد دا دی لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ. نو صبر هم د پرهیزګارۍ یو بخش دی. نو ځوانان ته تر ټولو زیات مهم دا دی چې انسان په دغه میاشت کې صبر استقامت وکړي او کچیر ته بعضی مسائل لازی پر روزمره ژوند کې باید ورته وی چې انا مثال روژدار ما زه روژدار لکه حدیث کې چې دوه ځلې دا یادونه شوې ده نو ځوان هیڅ ځوان ته هیڅ باندې ځوایم چې ان شاء الله په افغانستان کې خیر اقتصادي باز مشکلات به یو د اقتصادي مشکلات ډیر ځوانان درده او نور مجموعه روزه د عبادت میشته او عبادت چې ده دا انسان ته ډیر سکون ورکوي نو ان شاء الله تر دې ته مخه
ورزو استاد سراج تا استاد سراج مخکې استاد وزینه هم دغه پوښتنه وکړه خو بدبختانه د هغوی انټرنیټ ستونزه درلوده او ونه شو مونږ هغې سره دغه خبرو ته دوام ورکو که تاسو راته ووایئ چې د روژې میاشتې فلسفه په څه کې ده او کلنډ دغه فلسفه اوریدونکو لیدونکو ته تشریح کړئ مهرباني
السلام علیکم سلام ټول دوستانو ته یم تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته او که دماغک جناب وزین صاحب اوري ډاکټر سی وزین زموږ استاد مشر الله دې وکړي چې ټول روغ اوسېږي مننه خدای تاسو ته اجرونه درکړي روژه د بدني او مالی یو ګډ عبادت ده چې الله جل جلاله په دولس میاشت کې یو میاشت فرض کړی ده چې په ټولو مسلمانانو باندې څوک استطاعت ولري او مریض نه وي او مسافر نه وي روژه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث وایي چې لکه چې بل استاد ویلی چې نو دغه روژه په دې باندې فرض شوی ده چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تر څو چې تاسو متقیان شي نو دا هم فرض کړی ده په دې خاطر چې تاسو متقیان شي تقوا او عبادت یو جامع او شامل کلمه ده مختص یو چیشته نه کیږي خاصا په روژه کې چې موږ تاسو ګورو چې د دې د فرضیت فلسفه دا ده چې انسان د طبقاتي ژوند نه عادي ژوند ته واوړي او په دې خاطر فرض کړی ده چې انسانان خپل یو بل وپیژني او انسانان خپل اصلي مرتبه چې حیثیت د بندگی ده د الله بندگی هغه ته راوګرځي نو په دې خاطر الله جل جلاله منع کړی ده چې تاسو څښاک او خوراک مه کوئ په روژه کې خو دا په دې معنا چې تاسو ته یو یعنی د صبر د تحمل یو نوع ده چې تاسو دغه وکي صبر وکي حوصله وکي او د الله اوامر په ځای کوي او روژه په عموم کې ځکه په روژه کې اکثریت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده او په آیتونو کې هم دا راغلي دي چې د تقوا میاشت ده د عبادت میاشت ده په دې میاشت کې شیطانان بندیږي نفس سره د مجادلې میاشت ده د ښه کارونو د راټولولو میاشت ده خو ښه کارونه تنها په تراویح کې یا په مونځونو کې نشته په ټو نورو شیانو کې ده مثلا په احسان کې ده په ښه تعامل سره ده په صبر حوصلې سره د غریبو سره همکاري او دغه نور ټول مسایل په دې کې راغښتي دي چې انسانانو ته الله ویلي دي چې تاسو د میاشت نه پوره پوره استفاده وکړئ
ډېره زیاته مننه استاد سراج زموږ تخنیکي همکار را اشاره کوي چې استاد وزین سره زموږ اړیکه وصله شوې ده استاد وزین تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم خپرونې ته استاد مخکې ستاسو خبرې قطع شوې مهرباني وکړئ که غواړئ هغه خبرو ته ادامه ورکړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته مننه بخښنه غواړم د تخنیکي مشکل نه ما دا ټول مخکې ما دا ټول وسنوالو ته تاسو ته تاسو تر مو مېرمنو ته وسنوالو ته تاسو ته ته مسلمانانو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وړاندې کوم هغه آیت چې ما په اول کې ولوسته چې الله تعالی پکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې ما تاسو باندې روژه د رمضان روژه فرض کړې ده او څنګه چې پوښتنه مطلب باندې فرشي وي او دا هموخه هدف دا ده چې لعلکم تتقون تاسو چې تاسو تقوا تور سيګي پرهیزګاری تور سيګي نو د روتين په روزي دي مبارک میاشتې د اصلي موخه هدف دا ده چې انسان د روزي په نیول سره د محرماتونو د ځان ساتلو سره د الله تعالی چې کوم اوامر دي دغه په اجرا کولو سره او د ښه اخلاق په لاسته راوړلو سره دا الله تعالی ته نږدې شي، د تقوا حاصل کړي. یعنی د روزي د مبارک میاشتې د رمضان د ټول غموخ او هدف او فلسفه په اخر کې دا ده چې مسلمان هغه قانون ترسره کړي یا چې هغه انسان خدای ته نږدې کوي او د بدو شیانو نه ساتي او هغه ته د ښه خواته راهنمایي کوي. نو موږ باید څوک چې روژه نیسي، روژه نیول صرف یوازې د نه د سړی ډوډۍ ونه خوري یا خوراک ونه کړي، څښاک ونه کړي، بلکې روژه نیول دا ده چې انسان هر څه چې منفي دي، هر څه چې بد دي، هر څه چې الله تعالی دغه نه منع کړي دي، هر څه چې انسان ته ضرر رسوي، زیان رسوي، دغه نه ځان وساتي، او هر هغه شی چې هغه مثبت دي، ښه دي، دغه هغه خو ته لاړ شي په هغه باندې عمل وکړي، هغه ترسره کړي، که هغه د روژه نیول وي، که هغه د څښاک نه ځان ساتلی، که هغه د بدو شیانو نه کتلو ته ځان ساتلی، که دغه د حرام شیانو نه ځان ساتلی، او بیا بل خوا که دغه د قرآن تلاوت وي، هغه د لمونځونه وي، تراویح وي، صدقه وي، خیرات وي، نو دا نورو ته خیر رسولی. دا داسې ټول شیان داسې شیان دي چې انسان الله تعالی ته نږدې کوي، الله تعالی ته نږدې کوي، انسان تقوا ته رسي کوي. او په آخر کې چې نجیب الحدیث کې راځي چې انسان دې د دوزخ د اور نه وساتل شي، بچ شي. یعنی دا انسان کله چې انسان ښه کارونه ترسره کوي، بد کارونه ځان ساتي، دا د دې لامل کېږي چې انسان تقوادار شي، تقوا ته رسي کوي. او کله چې تقوا ته رسي کوي، دا د دې لامل کېږي چې انسان د جهنم اور نه بچ شي او ان شاء الله جنت ته لاړ شي. نو دا شیان ساده الفاظ کې زه وایم چې دغه فلسفه، دغه حکمت د روژې باید هر مسلمان هغه ذهن کې ولري. بل خبره دا ده چې دغه روژې د رمضان د میاشتې هر شپه، هر ثانیه، هر دقیقه، هر ساعت، هر ورځ هغه یو فرصت دی، او په کار دا دی چې دغه فرصت نه مونږ ګټه واخلو، ګټه پورته کړو، دا الله سبحانه نه کو دغه فرصتونه. اوس تیر کال مونږ سره په همدغه وخت کې تیر کسان زمونږ د خپلوانو نه، کورنۍ د کورنۍ او نه خپلوانو نه، دوستانو نه، ملګرو نه پېژندل دي، داسې کسان وو چې مونږ سره روژې نیول ژوند دی. اما اوس هغوی خاورې لاندې دي، هغه مونږ شوي دي، هغوی ته دا فرصت نور، دا فرصت نه لري چې بیا روژه ونیسي. نو مونږ ته دا په کار ده، کېدای شي دغه زموږ آخري روزه یې څوک څه پوهېږي چې دغه مونږ روژه هم پوره کوو که نه پوره کوو، د فرصت لرو چې روژه مکمل روژه ونیسو که ونه نیسو. او دا معلومه ده چې بیا که دا کال روژه ونیسو، آینده کال مونږ ژوندي یو چې روژه ونیسو که روژه ونه نیسو. نو عرض مې دا ده چې الله تعالی د ټولو عمرونو کې برکت واچي، الله تعالی د ټولو عمرونه اوده کړي. خو لیکن مرګ یو حقیقت ده چې انسان هغه نه شي منکرې دی.
استاد څنګه چې تاسو هم ویل اشاره وکړه چې د روژې مبارکه میاشت مهرباني، سخاوت او دوستۍ معنا ورکوي، په دې کې باید مینه او مهرباني او په یو بل باندې لورینه ډېره شي. خو پرون هم موږ یو راپور درلود، دغه وروستۍ ورځو کې موږ راپورونه لرو په افغانستان کې په همدغه میاشت کې، تنه په افغانستان کې نه، په ډېری اسلامي ملکونو کې چې هلته اسلامي نظام د خلک په همدغه اساس دغه میاشت پیلوي، د روژې میاشت پیلوي. خو بیا په همدغه ملکونو کې چې اقتصادي وضعیت پکې خراب دی، یو دم د خوراکي توکو بیې لوړ شي، سوداګر یو دم په دغه میاشت کې په غریبو خلکو باندې او یا هم په ولس باندې دغه د خوراکي توکو بیې لوړ کړي چې غریب خلک په دغه میاشت کې ضرورت ورته لري، هغوی نشي کولی دغه خوراکي توکي راونیسي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې همیشه د روژې په پیل کې دغسې یو کار کېږي هم په اسلامي ملکونو کې؟
مقصد
استاد وزین او بخی ډیر زیات د تاسو غږ بیا ډیر خراب ده. استاد غږ منسم نه و، غږ موسم نه ورو، غږ موسم ناراضي. بیرته به تاسو ته راشو استاد. ډیره زیاته مننه تر دې دمه چې را سره وای، کور مو ودان استاد. مننه کور ودان ور بشو احمدی صاحب تاسو راته وای په پاکستان کې په افغانستان کې همداراس په نورو اسلامي ملکو کې یو دم د روژې لپاره دو سره ولې قیمتي د خوراکي توکو بای لوړیږي قیمتونه پورته کیږي او به وازله خلک نشي کولای شي په دغه میاشت کې خوراکي توکي راونی سي الاتونه تاسو په څه کې ګورئ
ډیر مننه زما په فکر سره اول خو دغه روژه چې ده د ایثار قرباني او مهرباني میاشت ده چې غریب سړی ټول عمر په لږو او تندو کې وي په دې میاشت کې الله تعالی غواړي چې امیر سړي ته هم دا احساس ورکړي چې لږ او تند څه شی ده دوم د دغې قیمتي یو دلیل دا دی چې دغه زموږ چې کومه امیره طبقه ده دوی اکثره غواړي چې د دغې میاشتې کوم خوراکي مواد دي دوی په کورونو کې مخکې نه موجود اوسي یعنی د هغه د دوی تقاضا زیاته شي ورسره تجارت چې کم دي دوی د موقع نه په استفادې دلته پویږي چې د روژې میاشت راغله او د هر کور دا ضرورت دی دغه د خوراک شي د سکلو شي دا د دوی اړتیا ده نو دوی دلته کوشش کوي چې دغه نرخونه سره جګو لوړ کړي همدې سره بیا حکومتونه هم یعنی ما لیدلی ما په کابل کې ژوند کړی دی او دا تجارت چې کوم دا دی حکومتي کړي سره دوی وسن دي داسې دي مافیا یو سټ اپ جوړ کړي سره چې هغه چکله کې قیمتي راځي نرخونه اوچتيږي حکومت خطي خبر وي کله وړ ګران شي کله غوړي ګران شي دغه شي نه وي او په دې کې دا درې وړه اړخونه مسول راځي دا تجارت چې کوم دي امدا شان دي حکومت چې کوم ځای محلي خلک دي دا مارکیټونه باندې دوی الته لاس رسي لري دا تجار چې کله نرخ جګی دغه ظلم چې دی کوي هغه ور سره خپل فیصدی لري پیسې ته ناخلی دا یو سپټ هغه نه د کار حقیقت دی هر سړی په دې خبر دی او نور د ازمن چې د مالدار خلک دی دوی چې د دکانونو نه تل داسې په ډیر مقدار باندې دا شی ناخلی نو خامخا چې د تجار مال خرسيږي هغه نور مال راوړي او غریب سړی په مېز کې بیا زوريږي دا هغه په کور کې د غوړې درک نه لګيږي دی وړو درک نه لګيږي نو په کار دا چې په دغه میاش کې دا ټول ک تجار دی ک مالدار خلک دی حکومتي خلک دی په دې میاش کې زیاته توجه غریبانو ته وکړي ځکه چې دا غوی لپاره دا ډیره سخت یو خو د کار روزګار مسایل افغانستان اقتصاد تاسو موجوده وخت کې قتل شي ځوانان موږ ټول در په در دي څه په ایران کې مسافر یو خوړ صدر ته پاکستان کې څه ترکیه کې نو بیا چې هغه مالې د سی روژې دا سخت میاش راشي دا قیمتيانې پر راشي نو په کار دا چې موږ د هغوی لاسنیوی وکړو او مرسته ورسره وکړو
ډیره زیاته مننه احمد زی صاحب بیرته هم تاسو ته راځو ورځو استاد سراج ته استاد سراج ځینې افغانان د دې روژې میاشت کې ځینې وخت روژه په ځان ډیره سخته نیسي لکه مونږ په افغانستان کې ګورو چې ډیری خلک تکلیف لري مریضان وي او یا هم سپینګیری وي د وجود وضعیت یې دې ته آماده نه وي چې روژه ونیسي او یا هم د اوږدو لارو مسافر هغه څه چې په اسلام کې دوی لپاره د روژې حکم شوی دی خو دوی بیا یو قسم ته ضد کوي خو روژه نه پرېږدي چې دوی روژه نیسي اما تاسو په دغه باره کې وایي هغه افغانان چې په کومو مواردو کې کولی شي روژه ونیسي او کومو مواردو کې حکم شوی چې مثلا دوی په ځان ډیره سخته نه کې څنګه چې ما مخکې ویلې ځینې وخت ډیری کسان تکلیف لري شرعي عذر لري اما باوجود د هغې هم په دې نه پوهېږي چې باید ونیسي او که ونه نیسي
مننه په اسلام کې اسلام دی عدالت او د مساوات دین ده اسلام کې حرج نشته او دا ټول عبادت چې الله جل جلاله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض کړي هغه خاص شرایط لري کغه مونږ یې کغه جهادي کغه روژه یې کغه حج هر یو خپل شرایط لري د روژې مبارک د مهمو شرایطو نه همدغه ده چې مسلمانی بالغی عاقلی صحتمندی نو په هغه صورت کې چې او مقیمی نو په دغه حالت کې هغه باندې فرض ده چې دغه یو میاشت روژه ونیسي که مریضی او هغه سم مریض چې ډاکټر ورته ویلی دی چې دغه د مرض د زیاتېدو سبب ګرځي روژه یا خدای نخواسته دغه د هلاکت سبب ګرځي یا مطلب مسافری او دغه مسافر غیر یعنی پرې مونږ چې نېچرلی هغه مسافر کیږي په دغه میاشت کې نو په دې باندې روژه نشته. عزیمت هم دغه ده چې روژه باید مسافر وخوري او که مریض وي نو طبعا هغه باندې روژه نشته. اسلام ورته اجازه ورکړې ده چې روژه دې وخوري. که بیرته دا صحتمند کېږي روژه دې نیسي او که مرض دوامدار وي نو هغه به فدیه ورکي. او مسافر چې کله بیرته مقیم کېږي نو دا به خپل روژه بیرته نیسي.
ډیره زیاته مننه استاد. بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو ماموزی صاحب ته. ماموزی صاحب تاسو راته وایي چې په اروپا او په غربي هیوادونو کې میشت افغانان د روژې مبارک میاشت کې د افغانستان دننه خلکو خصوصا بېوزلو خلکو سره د مرستې دپاره سامادګي لري او یا هم داسې ټولنې شته دي چې په دغه وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي او که کوي په کومه طریقه یې کوي؟ مهرباني.
روژه خو واقعا لکه څنګه چې مشرانو دلته استادانو استاد زین هم مهرباني وکړه، او روژه یوازې دا نه ده چې موږ خپل صرف خوله بنده کړو، خوراک څښاک نه کړو، بس همدا روژه شوه. د روژې فضیلتونه او مسایل تاسو ټول ته بهتره معلوم دي، او د دې لپاره تر ټولو یو مهم د فرضیت دا ده چې موږ د نورو فقرا او مساکینو بیچاره او خلکو د حال و احوال نه خبر شو، او نه داسې یوازې په ساس خپل ځان دپاره. نو په دې خاطر باندې تاسو ته سوال په ځواب کې وای دویم چې الله الحمد لله ډېر په اروپایي هیوادونو کې خصوصا په دې جرمني کې چې موږ ژوند کوو دلته ډېر افغانان اکثره وخت کې همدغه کوشش کوي چې که د سرسایې پیسې چې هغه د سرسایې اندازه خو ځان ته خو جلا له هغه نه مخکې چې روژه کې په سر کې چې کله روژه پیلېږي د روژې په سر کې یا له هغه نه د مخه یا د روژې په منځ کې هم په کراتو تو کراتو دا کار کېږي چې پیسې ټولېږي، او کوشش کوو د خپل وس او توان په اندازه باندې د هر چا چې په وس پوره وي هغه پیسې اخلو. د یو امین شخص له لارې نه هلته استو چې هلته یې واخلو توضیح شي هغه چا لپاره چې هغه هلته کونډې دي، یتیمان دي، بیچاره دي. دا کار کېږي معمولا سړی د مخکې هم او اوس هم کېږي. یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه دلته یو بل کار هم کېږي چې اکثره خلک کوشش کوي د خپلو ولایاتو کې په خپلو ولسوالیانو کې کلیو منطقو کې چې څوک پېژني پنځه ولس شل نفر اوس اکثره داسې کېږي چې له دغې لارې نه هم پیسې ټولېږي بیا هلته تقسیمېږي. او په مسجد دونو په ساتره باندې هم دلته په روژه کې اکثره وخت یو ځل نه دوه درې وارې داسې کوشش کېږي. دلته ډېر امین خلک، مخلص خلک، د وطن دوسته خلک چې هغه د خلکو سره د خپلو بیچاره او مظلومو خلکو سره واقعا ډېر هغه لري خواخوږي لري، نو دا کار کوي. نو د دې لپاره چې د ما غږ همدغه جنبه هم که تاسو بښنه غواړم تاسو د سوال مطابق به هم نه وي، خو فقط دومره غږ کوم چې دغه یوه بدبختي چې په افغانانو کې نه یوازې بلکې په ټولو مسلمانانو کې، په دې جرمني کې موږ ژوند کوو، دلته ترکانو دوکانونه اکثره دلته دي، نور افغانانو دي، اکثره وخت د روژه کې دوی قیمتونه لوړوي، حتی که په خوراکي توکو کې وچه ډوډۍ نه نیولې حتی تر نورو ډېرو مسایلو پورې. د ترکانو په دوکانونو کې اکثره وخت بحث کوم چې ګوري دا خو روزه د رحمت میاشت ده، د برکت میاشت ده، د مغفرت مغفرت میاشت ده، د قرآن عظیم شان د نزول میاشت ده، او دا د عبادت او طاعت میاشت ده. یی کده نه چې یوازې موږ په روزه کې بس هر څه کوو پس غنه بیا هر څه شاته واچو، نه، معمولا عمومي باید همیشه موږ متصمد دي فکر ولرو، خو خصوصا چې روزه یو مبارک میاشت ده. نو په دې کې خو د اقل د روزه د احترام لپاره باید کار ونه کړو چې موږ قیمتونه لوړ وسو. صحیح دی که زموږ دوستانو اشاره کوله موږ تاسو په وطنونو کې به دا مشکل وي، په دغه اروپا کې هم دا مسلمانان دا کار کوي. البته نه یوازې افغانان، د ترکان زوینه عربان وینه اکثر دوکانونو کې قیمتونه لوړوي، او د ما هیله لري ټول خلک له دا چې دا ډول اختلاف نه لاس واخلي او کوشش وکړي چې کله به څه کېږي دا وکړي، او خپل خلکو ته په وطنونو کې په نورو هیوادونو کې هر چیرې چې مسلمانان فقرا دي د هغو سره خپل ډوډۍ یا خپل هغه اضافي لګښتونه چې دوی کوي پنځه شپږ قسمه خوراکونه کوي هغه رقم کې پیسو نه خلکو سره مرسته وکړي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. کور ودان تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو بیرته میلمنو ته به راوګرځو. سلامونه. خپل نوم راته وایي، له کوم ځای اړیکه نیولې؟
خورجان تا ته سلام وایم، میلمنو ته سلام وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام. نوم مو څه دی او له کوم ځای اړیکه نیولې؟
افغانم د ننګرهار نه.
افغان صاحب، روژه مو پیل کړی ده، څنګه د روژه څنګه تیریږي، او که دا راته ووایئ چې ننګرهار کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي، لوړې شوي دي او که نه؟
شکر الحمدلله، روزه خو خطر شو خور جان هوا یخه ده ولکه په پوشو مو خو اوس افغانانو خور جان اوس ظلم شروع کړه د روزي میاشت شي ظلم شروع کړي پرون یو من رومیان په ننګرهار کې 200 روپے او 130 روپے او پرون او نن چې ده په ننګرهار کې خور جان رومیان من پسو من په 300 روپے باندې وو یو سولو 200 روپے فرق وکړل په یو شپه کې 200 روپے جیک خور جان پرون 130 روپے منو نن 230 روپے من شو نو په خوده هر شي دوی خلک خپل په دغه باندې جګي خپل په خوخه باندې نورونه جګي خور جان منګه دغه دغه خلکو ته خدای قران ته وګوره چې منګه په افغانستان کې مایبین لرو کونډې لرو اتمان لرو غریبان لرو دغه خلکو ته تاسو وګوره نن یو خزه راغې 10 روپے رومین کېدل 10 روپے رومین 10 روپے رومین دکاندار ورته نه ورکوله وای من وای 400 روپے ده خور جانې 10 روپے رومین کیږي زه به یوځی کې نه سم زه خپل مایب ما خود مګرم د افغانانو د افغانان زما زړه خوړلې ده د غریب د خپل غریب مې د غریبان مې باندې ډېر څه غوړېګم ما سره یو لږ جیب کې بولو دا ما ورته دکاندار ټول مال خو ورور د 10 روپے نور ماغله شل په دې ټول تر میان ورکه چې وی چې بشاره دیګه پخه کی
ډېر زیات مننه افغان صاحب کور ودان
کور ودان دا یو په دوا افغانان جګی بول دین نه جګی یو په دوا د خپل دکانداران جګی پوجي چې خو خو شه مغه چې کوي خور جانې
مننه کور ودان افغان صاحب ورزو یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکر سره دغه به هم راوخلو سلامونه تاسو خپل نمبر ته وایل کوم زی مړی کني وله
وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته خور جانې ستړي مې څنګه شه تاسو درا جو ټول همکارانو او اوریدونکو سلام علیکم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده
مهرباني تاسو را ته وایي هلمند کې د روژې اول ورځ مو څنګه تیر کړه او په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي
بس الحمدلله د روژې اول ورځ په ډېر ښه پنیکو باندې تیر سو او ښه توګه باندې مو دا روژه تر سره کړله خو د خوراکي توکو شي دی په وکه د څه خاص بدلون نه دی راغلی بس هم هغه د په خوراک کم دی د سیاست د افغانانو د دوز افغانانو پر اقتصاد چې سمایي یا د روژې مبارک میاشتې کې چې د افغانانو اقتصاد ته باید ګټه ورسیږي یا د اقتصاد شوسي د په وچا باندې سمېږي چې هغه د افغانستان څخه بهر د افغاني تجارتان دی په افغانستان کې دونه دي هغه باید یو داسې کار وکړي د دغه افغانانو اقتصادي په افغانانو سره خپل لاس وچلوي او لاس سره ونیسي نو دا په خلکو باندې د افغانانو یا دغه بیوزلو مسلمانانو اقتصاد ته ګټه رسیږي یا سمېږي او دا دکانداران چې دی کم شي دی وس کچالو دی په نیوی افغاني باندې دی تمن دی یا پاتیا افغاني باندې وسم په غوړه کې په غونه باندې دی روژه د برکتو میاشت د صدقو میاشت د بيد هغه مستجران ورونه چې په نور هیوادو کې دی د داخل په افغانستان کې دی د توان لري چې د بيد د دغه بيوز د مسلمانانو یا د افغانانو سره خپل وس شریکي
مننه کور ودان درنا اوریدونکو چې مونږ ته یې زنګ را وخلې وو فکر کوم یو بل اوریدونکو هم را سره ډیر وخت دی چې منتظر پاتې ده به هم را وخلو لاند ور سره وګګي ګو سلامونه خپل نوم را ته وایې کوم زی مړی کني وله زمونږه خاکه لری ستاسو نوم چې دای کم زینه مړی کني ولې فکر کوم چې داړي کوم سره پریشوا بیا هم ګورو کوي دونکو زنګ راو وخه وصل بیکو ورزو فضل ربی حیدر صاحب تایدر صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان په کور کې خو وضعیت نه کوي خصوصا خپل خويندو مایندو سره کله چې روژه پیډی رضیات زور شي بیا هم هغه بیا وسلګی ته ورسیږي د روژې په مایز او اخر کې د پیکي ډیریږي په کور کې مثلا ځوانان دی په کور کې خپل مایندو خويندو سره مرسته نه کوي په کار کې مثلا فشار ډیر زیات په زنانه باندې په روژه کې کار غوي کی او ځوانانو تاسو وای ناس د په دغه میاشت کې باید په کورنۍ کې د نن د کار په برخه کې سمره وانډه واخلي خپل خويندو سره خپل مایندو سره او دا چې باید څنګه وضعیت وکي په کور کې
ډیر اخنو کې ته اشاره وکړه د ځوانانو لکه څنګه چې ځوانان چې دي په هر بخش کې چې دی که موږ ځوان ته وګورو نو ځوان د ټولنې لکه د ملاتړ حیثیت لري، په ټولنه کې ډېر مهم رول لري، نه یوازې په دنیاوي امورو کې، په عباداتو کې هم همداسې ده. د ځوان عبادت بیا د یو سپینګیري یا د هغه کس چې د عمر زیاتي د هغې عبادت، د دوی تر منځ فرقونه اسلام هم بیان کړي دي. همداسې په عمرو کې هم په روژه کې معمولا واقعیت دی ځوانان چې دي نو معمولا هغه کسان چې هغوی عمرونه زیات دي نو زیات وخت روژې تېرې کړي دي، د روژې سره عادت دي ځوانان بعضې داسې دي چې زموږ په ټولنه کې بدبختانه چې ډېر خلک ځوانان چې دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره په بعضې نشې شیانو یا بعضې نشې مواد روږ دي، نو هغوی ته به په روژه کې حتی که هغه مثال دي سګرټ یا نسوار وغیره مینو، دوی چې کله دغه د اجتماع یا د ټولنې د وجې یا د الله تعالی د امر د وجې نشي کولی چې مثال هغه استفاده کی پروژه کې دا غینه منع کوي، نو به د دوی هغه یولس میاشت یا دومره زیات وخت چې دی هغه ته مسلسل دغه استفاده کوه وغیره، نو به چې هغه نه منع چې کیږي نو په دغه وخت وضعیت هم بدلیږي. مجموع کې زه ټول ځوانان نه خیمه بعضې فیصدي نور باید ځوانان چې دي صبر نه کار واخلي. ما مخکې یادونه وکړه د صبر فائدہ هم دا ده چې مثال په ځوانۍ کې څوک صبر ونه کړي نو به بل وخت کې خو هېڅ صبر تقاضا نه کوي، او په ټولنه کې ځوان چې څومره انرژي لري کار کولی شي، ذهن رسي نسبت نورو ته، دا هومره ذهن نه رسي دا کسانو چې زاړه یا مصروفیتونه ولري. نو د زنانو سره خو بیخي د خور سره مثال مور سره د خپلې ښځې سره د نور غړو د کورنۍ سره باید برخه والی په د روژماتي په تیارولو کې د سپراوړلو کې د بازار نه، او زه توصیه ډیره زیاته چې کومه د خپلم اول ځان ته بیا نور ځوانانو ته د صبر زیات کوم، د زغم دی چې باید مونږ وکړو او باید سل رحمی وکړو او باید تعاون یا مدد وکړو د کورنۍ د غړو سره او بهر په ټولنه کې مامدارن کې د دکاندار سره د محیط په برخو کې د نور اشخاص سره. نو زما په نظر د ځوانان نړیره تقاضا کیږي په دې مورد باندې باید صابر اوسي ځوان خو بیخي
ډیره زیاته مننه حیدر صاحب کور ودان. استاد سراج په همدغه خبرو به تم شو، تاسو راته وایي په روژې میاشت کې په کورن ځینې کورنیو کې تاوتریخوالی زیاتیږي، لکه په ښځو باندې ظلم زیاتیږي، په میرمنو باندې ډیری وخت نارینه چې د کار راځي او یا هم بیرون لکه مخکې چې حیدر صاحب هم دغه خبرې ته اشاره وکړه، ځینې کسان چې روغ دي وي د هغه روژې کې دوی ډیر زیات بیا وسله کیږي، او دغه بیا وسلګي دوی باعث دی کیږي چې په کور کې پر خزي په مور په خور په خپل لور باندې په دوی باندې فشار ډیر زیات شي، او ډیری نارینه مرسته هم نه کوي او روژه د خزي او د سړي دواړو نیولې. په دې برخه کې تاسو څه وایي؟ شرعي لحاظ نه په روژې میاشت کې باید نارینه په کور کې څومره وانډه واخلي، او د حوصله په برخه کې دوی باید څه وکړي؟
مننه. مخکې دې نه چې دغه مشخص سوال ته ځواب وایم، که اجازه می یو دوه حدیث دا یو آیت د احتکار او د ذخیره اندوزی په باره کې که اجازه می.
مهرباني استاد.
اصلي خبره دا ده چې کله چې دغه ذخیره اندوزی یا احتکار چورته وایو چې دا غټ تجاران خوراکي اموال یا خوراکي توکي ذخیره کوي په دې خاطر چې د بای لوړ شي، اول خدای دې شدا غټ منکر ده. که په افغانستان کې استو زه خو غکم د امر بالمعروف وزارت ته چې دین غټ منکر پروژه کې نشته چې د غټ تجاران یا هر څوک چې په دغه کې لاس لري او د قیمتونو د لوړوالې سبب ګرځي هغه باید په دې منع شي او اجازه ورته ورکړي. بل خبره دا ده چې موږ ملا صاحبان چې دی په هر وخت کې طبعا هماغه دقیق خبرې کوي خلکو ته، مثلا په اختر کې په روژه کې. زه وایم چې دغه خبرې د احتکار او د ذخیره اندوزي او د قیمت لوړوالی دا باید خطیبان او ملا صاحبان په عامو خلکو ته ورسي چې دغه دې ته اسلام ډېره شنیع او ډېر په خطوګه نه ګوري دغه مسلې ته. یو آیت په سورۃ حج کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم ده آيات في سورة حج كده الله فرمائل دي أو إمام أحناف أو حنابلة دينا ده آيات أغم مراد على احتكار خلق غذائي مواد طعام احتكار كي ذخيره اندوزي كي او دي خلقو دي ضرورت مطابق بیا قیمت جي گئی دي ته خدای جل جلاله وعید ور کړی او ور په آیات کې ورته ویلي دي چې دا دوی باندې عذاب غټ عذاب او درناک عذاب بدوی ته ور کړل شي بل حدیث پیغمبر سلام وایي چې من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه ونسوك چې سلويخ شپې سلويخ ورځې طعام یا خوراکي شیان چې څوک ذخیره کوي نو الله جل جلاله دینه برئات او دې الله نه بریده یعنی الله دې دینه برئات اعلان یې او دا الله دې دینه لريوالي بیانې چې دا ډېر غټه جزا ده او الله دې وکړي چې دا مسؤلین او ټول عام خلک اسلام په حقیقت توګه باندې ځان پوه کې چې اسلام تنامز نه ده موږ ډیر مهم ده روژه مهمه ده نو دا نور مسائل چې دي چې اسلامي اجتماعي ژوند ته ډیر ضرر رسي دي ته باید دوی خیال وکړي او دغه د مخنیوي لپاره مسؤلین باید لاس شي او دغه مشکل خلکو ته داسې نه شي چې خلک په مشکل سره مخامخ شي او د مشکل مخنیوی باید وکړي او مشخص سوال چې تاسو ویلې فورکې اصلي خبره دا ده چې دا روژه چې تاسو هم وفرمایل چې روژه په نر او ښځه باندې فرض ده هم په نر باندې هم ښځه باندې ښځه اولاد لري ښځه د کور کارونه کوي ښځه کالي مینځي په افغاني جامعه کې ښځه پخلی کوي خزه تنور کوي خزه مال او غوا سره سروکار ده نو هغه چې راضي هغه هم روژه یې هغه خو روژه نه خوري په افغانستان کې خو ټول روژه نیسي نو هغه چې راضي کله او د موږ تاسو د نران یا مطلب مشران سپینګيري ځوانان چې راضي کور کې دغه کې مطلب بد اخلاقی کې ده چې دا ناروا ده کپ تعام کې په ډوډۍ کې کوم خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت د ډوډۍ تعاب کړی نه ده یعنی ډوډۍ باندې خبرې نه دي کړي چې دا ډوډۍ خراب ده یا ما عاب النبی صلی الله علیه وسلم تعاما قط نو کله چې دا نه خوړه نه به خوړه که خوړه به نو کله داسې غلطي کیږي مثلا چې دا د قهر سبب کیږي په حکمت سره ورته ویل کیږي چې مثلا دغه کار مکوې یا مالګې کم ده یا غوړ کم ده یا زیات ده کوم بد اخلاقی چې دا غیر د روژې سره منافی خبره ده روژه هم دغه ده چې باید صبر وکړي چې ټول دوستانو ویلي صبر باید وکړي صبر په نفس باندې باید حاکم اوسېږي تر څو چې صبر او حوصله ټولو سره په ټول معنا سره باید په کور کې په بیرون کې په مسجد کې خلکو سره دا باید عملي شي او دا د روژه جز د صبر او تحمل او خوشخویي چې ده د روژه جز دا نه ده چې دا بیل ده نو روژه چې د ډوډۍ او د طعام او د خوراک نه مونږه منی کی د قهر او د غضب او د بدو خبرو نه هم مونږه منی کی
مننه کور ودان استاد احمد زی صاحب تاسو تر ازو په پاکستان کې اوس مهال افغان کډوال ډیر زیات دي او څنګه چې مونږ هم خبر یو تاسو هم پوهیږئ چې وضعیت یې د اندېښنې وړ ده ډیری کډوال په داسې شرایطو کې دي چې حتی بیرون بازار ته په آزاده توګه نشي وتلی سودا دپاره او یا داسې خپلو نورو ستونزو د اوارۍ دپاره دا راته وایي چې روژې کې به افغان کډوال هلته څه کوي او اقتصادي لحاظ نه هغوی ته د روژې میاشت کې ستونزې څومره دي
دغه نوی چې کوم تحولات راغله په امریکای کې د ریاستي ټاکنې وشولې نوې رئیس جمهور راغی دي دغه مشکلات ټول افغانانو ته پیدا کړل یعنی هغه موسسي چې کوم با د خوارو غریب سره یو څمرسته کوله هغه باندې دغه هغه فاندز چې کوم دی بودیجی دی هغه په باندې کړل کوم افغانان چې دلته کیسونه لري د امریکای سره هغه ته باید چې خرچه ورکول کېده پیسې مصارف د هوټلو یا نور د خوراکي هغه هم زیاتره بند شولو نو دا خلک هم په مشکلاتو کې شول او نور چې دا کم د تشویش او د ډار خبره ده نو زنن د اسلام آباد چې کومه سبزی منډی ده په دې کې هغه غریب افغانان چې کوم دی کراچۍ چلی چا سبزی خرڅي هغه بیچارهګان دونه ډاریږي هلته چې هغه خپلو کراچۍ ته نشي درېدلی یقیني تاسو په وګوري په اجتماعي رسنیو کې همداسې حال دی هلته هغه افغان تجاران نشي کولی چې خپلو مالونو ته ودرېږي. نور پاکستانی وګړي ورته درولي دي، ولې چې هغوی ته اوس موجوده وخت کې اجازه نشته چې هلته کار روزګار وکړي. نو مشکلات خو افغانان ډېر زیات لري دا مهاجرین، ځکه چې اقتصادي حالات دوی خراب دي، داسې ښه کاروبار نه لري. خو افسوس دا دی چې بس د لاسنیوي څوک نشته دي. زموږ خپل حکومت هم په داسې سطحه کې نه دی چې هغوی د افغان مهاجرینو سره دلته سمرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي، او نه هم خارجي موسسې دي وخت کې آماده دي، نه بودیجه لري چې دوی ته لاسرسی پیدا کړي. همداشان پاکستان حکومت خپل اقتصادي مشکلات لري. نو بیا خبر همدغو ورونو ته راځي کوم چې په خارج کې دي، اولته د هغوی لږ کار روزګار ښه دی، ادا تجاران دي. له دوی څخه مو خواهش دا دی چې هر څومره کولی شي د یار دوست له لارې پروژه کې دغو خلکو ته لاسرسی پیدا کړي او دغو خلکو تر یو ځای پورې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه احمد زی صاحب د خپرونې وروستۍ شیبې د خپرونې موضوع به راټول کړو سره، او په وروستیو شیبو کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شي هغه افغانان چې د دې وسه لري له نورو بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي، که هغه د افغانستان دننه دي او که د افغانستان نه بیرون دي، دوی باید په دغه میاشت کې څه وکړي؟ محمود زی صاحب، که تاسو لنډ راته په دغه برخه کې ووایئ چې د افغانستان دننه او د افغانستان بیرون افغانان څنګه کولی شي په دغه میاشت کې د خپل توان او د خپل د جیب په اندازه له دغه بیوزلو سره مرسته وکړي، لاندې راته وایي.
ډیر زیاته مننه. فقط په لاندې کې به دومره ووایم چې موږ که چیرې خپل خوراکونه او خپل مصارف لګښتونه لږ راکم کړو او له دغه نه لږ سپما وکړو، موږ کولی شو چې له خپل ځان سره هر کور لس کور ته نور ته هم مشکل حل کړو. نو په دې حساب باندې موږ کولی شو چې په دې ټولنیزو هغه ټولنو کې چې خلک دي، مخلص خلک، امین خلک دي، هغو له لارې نه او یا داسې خلک وټاکو چې هغه هلته واقعا حق اقدار ته ورسېږي. ځکه بدبختي زموږ دا ده چې کله مرستې ته کوي مرسته لاړه سي، داسې چا ته ورسي چې هغه مستحق نه وي. مستحق کونډه یتیم هغه بیچاره څوک چې بېوزله ده، هغه پاتې کېږي، نورو خلکو په جیبونو کې غورځېږي. هلته دغه واسطې دا مسایل ډېر دي. زه یو منطقه کې خلک بعضې پېژنم، هلته اوسېږي، ژوند کوي، دوی اخلي پیسې خپل خپلوانو ته ورکوي، کوشش کوي چې هغه خپل خپلوان په بار کې ونیسي. یعنی هغه مستحق اشخاص ته نه رسېږي. د ما هیله د ټولو افغانانو نه دا ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي، ژوند کوي. هیله مې دا ده که روژه وي که له روژې نه علاوه وي، خو په روژه کې چې د برکتونو میاسته، د رحمت میاسته، د مغفرت میاسته، او په دې کې مرسته او کومک ډېر زیات لاس ته ډېر لري. ما هیله دا ده د افغانانو دغه ستونزې لکه د وروسته په پاکستان کې ویلي، همداسې په ایران کې، په نورو هېوادونو کې دي، هغو ته هم توجه وکړو، ځکه چې هلته موږ خلک ډېر واقعا په مشکلاتو کې دي. نو خپله مرسته سپمول دا که هر څوک نه کوي، زه فکر کوم د هغه روژه به یوازې دا کفایت نه کوي چې دی خپله خوله بنده کړي او اوبه او خوراک او څښاک ونه کړي. نو هیله مې دا ده چې خپلې مرستې په هر ډول چې د امینو او مخلصو خلکو له خوا نه، چې تاسو مطمئن شئ. او بعضې خلکو نه مې خواهش داده چې صرف پیسې ورنه کړي، چې پیسې مې ورکړي او احمد ته بس مخلص شو، کوشش وکړي چې خپلې پیسې مې ورکړي، تعقیب کړي دا پیسې چیرې لاړې، واقعا حق اقدار ته ورسېدي که نه، کونډو یتیم ته ورسېدي که نه، هغه څوک چې مستحق دي ورسېدي که نه. دغه به خرابي زموږ په دې خلکو کې، بعضې خلکو کې دا ده چې پیسې یو شاته ورکړي او زما پیسې ولېږلې، دی وایي ما خپله غاړه خلاصه کړه. درسته ده چې تا خیرات وسه، خو زموږ مکلفیت هم دا ده چې دا پیسې خپل ځای ته ورسېږي، حقدار ته ورسېږي، کونډو یتیم ته ورسېږي. موږ اسلام د عادل دین ده، د انصاف دین ده، د برابرۍ دین ده، د ورورګلوۍ دین ده، د مینې، د محبت دین ده. پدې خرابي زمونږه مشکل دا ده چې مونږه ارسي مسلمانان یو، مونږه د اسلام په حقیقت باندې نه پیګو. مشکل دا ده چې مونږ په اسلام کې ډېر خلکو معلومات نه لرو. مونږ 55 کال شپته کال بیا کال مونږ کو د خپل سجدي په معنا نه پیګو، د کلمې په معنا نه پیګو، د لمانځه په معنا نه پیګو. راځي چې ځانو نه حقیقي مسلمانان جوړ کړو. اسلام مبین دین ده، د حق دین ده، او د عدالت، د انصاف، د ورګلوي، د امن، او په دې نه زر نور زیات خوبایي نه پدې کې سره او ښېګڼې پدې کې سره.
کور ودان د خبرونی ورستې شي بي دي. استاد سراج لاند راته وای په افغانستان کې بي وزلي کورنۍ ډېر زیات دي، خو تر څنګ یو کورنۍ بداسي چې په دسترخوان څورنګ خوړی په اسلام کې دغه تاسو حکم شوای دی د خپلوانو، خپلو همسایو، ګاونډیانو سره په دغه میاشت کې او د دې میاشت نه اخوا هم مرسته کول څومره فضیلت لري؟ مهرباني.
ډیره مننه. بس الله دې اول خو تاسو ژوند در کې چې په دغه مهم ورځ کې مهم موضوعګانو باندې تاګي الله دې وکړي چې زموږ غږونه د تغییر او حداقل د اورېدلو خلک پیدا شي، چې حداقل واوري او د تذکیر سبب وګرځي چې فذکر فإن الذکر آتن فالمؤمنین. اصلی خبر دا چې دغه مونږ تاسو مخکې ویل ټول دوستانو ویل چې تنها روژه دلته مهمه نه ده، دلته همدلی، همزیستی، تعاون، همکاری و تعاون و علی البر و التقوا. بل حدیث کې راځي چې که تاسو ډوډۍ خوړه او تاسو همسایه وږی ویده کېدل نو تاسو دغه مسؤول یاستئ. او همدغسې که تاسو خپلوان غریب یا تاسو پیسهدار یاستئ نه او تاسو ورسره همکاري نه کوئ مسؤول یاستئ. یعنې دا خبرې چې دي او دغه امر دا الزامي ده، یعنې دا استحبابي خبر نه ده، امر ده چې تاسو باید غریب خلکو سره همکاري وکړئ.
کور ودان
خیرات ورکوئ.
استاد خپرونې